سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې د جرګې په شان شي. هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټولې د کراچي سمندر ته ځان نه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتون د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي. د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلا بلسمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمیر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تیر ورځ خبر په ریګي للما سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې رتنه وژشل او لستور ټپیان شول. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي چې په هر بیه چې کیږي جرګه به کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز تنبیوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغه د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړي توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د تنبیوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سلور اتیو می ګډي غونډي د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استاذ نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. هغه لی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته پیښری ویلي چې روان کړکېج او د طالبانو د موثره حکومتولۍ د نشوالي لقبل رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي چې د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دیو بل کال لپاره وغځوه. دغه شورا پرون د یو پریکلیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي سود طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی. د ازبکستان د بارانو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې ازبکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هارس او نورو خزو ته سپکاوی کړی او ویلي دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزي رای ورکونکو ته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم خو کس اوسم چاره ته ویل تاسو باید ښه اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو ما ویل زما لپاره اهمیت نه لري. او وروسته خبرم دا چې د ملټین په نوم سمندري توپان چې د درېمې کټګورۍ توپان دی د امریکا فلوریدا ایالت ترسیدلې او دراپرونو پر بنسټ اتباندي 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز اقتصادي مرکزونه برېښنای پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په حاضری ساراسوتا او ماتي خرونه کې پرې شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده.
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
خپله پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للما سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي. پرون د پولیس او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول. د پخت به خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي دي چې ورڅخه درې مړي شوي او 12 ټپیان دي. تاسو راپورونه مشته چې د وژل شویو کسانو شمېر سلورو ته رسیدلې ده. بلورته نن په بنو کې د پښتون ژغورنی د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولې دي چې د کسانو غوښتل د جرګي ځای ته ځانونه ورسې او په سبانه جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل آیا څخه وپوښتل چې د دې جرګي تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونه او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونه او د شمالي وزستان د نور سیمونه کمی قافلې چې د خیبر ریګلالمی ته روانو په هغې باندې پولیسو چاپی وهلی دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دي هغه نیولی دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یوه خپله جرګه هم جوړه کړې ده چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړې دی او هغه جرګه چې دا په هغې کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي، د دې تر څنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې دی محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي، خو دا غي موږ مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګي ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمېر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د جرګي په تړاو باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم د منظور پښتین ګوندو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدل کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو، او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا به سبا معلومیږي، ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو په دې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي موجود د خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم هلته په جنازه د جنازې په مراسمو کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورځي که نه ورځي، ځکه که پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي، پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا هغه بندیز لاندې اوس یو سازمان په توګه دی. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملتپال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی به یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغه ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمېر کسان د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، سره دی چې دغه کسان هلته مبالغ شوې دي او دوی هلته پکې ټپیان هم ورکړي دي، هغوی هلته خپل کسان هم له لاسه ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق غوښتنه به وکړي که
بالکل کوم ګورو پرون رئیس چې کله دا خا منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربېره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د ننم دا خبرونه دي په سیمه کې کوم د مشالو خبريال دي، اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تیاری خه مکمل دي، خلک ناست دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیا غبکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونې په خپل وینا کې دا خبره ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کومو ګورو هغه ډیر مستقیم دي، په خپل هغه دریزه وغه منی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم د انتظامات او هغه چکم شي دي. او د دې کې یو خبر بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاري چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاري د دغه خلکو زور او دغه پښتون او د عدالت غوښتنه مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کنه پښتون خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي، او که سبا ته احیانا بیا هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي، باید د خلکو ته اجازه ورنه کړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره د غږ پورته کړي، بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتانه، بیا هم د منظور پښتین پلویان او د دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړله کنه د جرګې مخه چې دا غو د حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي، او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده، خدا چې کوم تسلسل را روان دی، دا تسلسل چې کوم را روان دی نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دی چې کوم انتظامات شوي دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوې ده چې په خپل وخت باندې به او په خپل لغه باندې، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا که موږ چې څومره ګورو څنګه تاسو ګورئ هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلک ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حق غوښتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم دغه کومه لړۍ چې روانه شوې ده، دغه ډول جرګې دغه ډول غورځنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو، بل اخر به رنګ راوړي؟
په پاکستان کې کومو ګورو دي نمخ کې هم ډېرې جرګې شوې دي، کومو ګورو د پښتونخوا ملي او میګون په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دغه شانې په خیبر پختونخوا کې چې کوم حکومت دی، پاکستان تحریک انصاف، اوس په خوا هغه په مرکز کې پیل حکومت پو، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی اوس د پختونو خبر و شروع کړل، حالکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغلی. اوس د پختونو د حقوقو د غوی د حقوقو د غوی د وسایلو د خبرې شروع کړل، نو دا یو دا چې دا یو ګران دی، دا یو ډیر لوی ستره مبارزه ده. دا په دې یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا داسې نه ده چې سندستی توګه مانی. په پاکستان کې منګورو اسټابلیشمنت یا د اسټابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو اسټابلیشمنت دونه کوي دی دومره هغه دی چې هغه په دې برخه کې د پښتنو که څه هم پښتانه هم په خپل منځ کې داسې اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډېر خو په لوی لوی څوکو ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو بیا په هغه ځکه خبره نه وي.
ګولایاسو چې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایور کولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپله وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بېزلې واکمنۍ وروسته وځنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوسیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په څلور اتیمه ناسته کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیج او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل دوه او سی پنځه آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د نولسمې مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسېدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې ده، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2040 کال د مئی میاشتې په 12مه اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقولو زیات د نور کولو لدرکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤل او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزې په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي فایق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د امریکن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا پرې کړې چې تر نن سهار څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په یو ساعت کې 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه وخت د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران ورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلي هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسیدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بندي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي د توپان کبله وژل شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې څومره کسان وژل شوی دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوې ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې یو شمېر افغانان چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوي دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره یې د دوی کورونو ته استول. یو شمېر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشې کېدو لپاره $1,000,000 ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخت زیاده دارد.
سمیه عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان
گرفتن و ما 9 نفر بودیم. غلام موږ نه کسه ونیولو. په همدې ترڅ کې چې ورونه مې نه غوښتل وتښتول شي او مقاومت یې وکړ، دوی زما د ورور سر په ټوپک ووهه. ډېر یې هلته شکنجه کړو. زموږ نر او ښځه یې وهل او شکنجه کول او ویل یې 45,000 ډالره موږ ته راکړي. زموږ ډېرې پیسې دغه شان د کورنۍ له سرو زرو سره یې له موږ نه یووړل.
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشی کړل، خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید آ کوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې لشتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشی کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 تنه غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 1 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولې او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په تېرو 3 کلونو کې د بېکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزیات د سنه کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې یوه نجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزیه وینجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بی ارزښتۍ احساس کوي. ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای په 10 یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 45% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو ترڅنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپل بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تګ سره د افغان نجونو روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نور به هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان مېرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر مېرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجه نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده چې زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دی. دو خاطر روان دی، استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو ناز ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ دو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیسته او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فصل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو یې تبن منفی دی، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت دوی د زورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی پر اتک سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کېږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چی پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چی مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وره کرو تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وره نشی دوی خپل روانی روختیا تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چی خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی بلکه ده آمی روختیا وزارت او ده هاگو نریوالو موسسات و جوڑخ چی پدی برخه که کار کوی هم لبه ده مرغا ده روانی روختیا برخه تا لگه پاملر نکوی
از جمله بخش سنت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کېږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې د رواني روغتیا ستونزو په اړه د پوهاوي لوړول او په دې برخه کې د ملاتړ لپاره هڅه ده. ډبلیو ایچ او ټینګار کوي چې دا ورځ ټولو هغو اړخونو ته چې د رواني روغتیا په برخه کې کار کوي فرصت وړاندې کوي چې د دوی د هڅو په اړه خبرې وکړي او دا په نښه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د رواني روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره کوم نور اقدامات اړین دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10مه په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو دا خلک دومره ډار شوي چې که لاس جکړو نو ټول یې د کراچي سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه ده چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن په ویلامې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اتن بایوال قبل ویلي چې د بشري حقونو څارنه او په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتن بایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو 4 ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړه لیک په تصویب سره د ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې تصویب شو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي، په دې اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې. د ورک شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه نعمت الله تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زابل ولایت مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي، له موږ سره هېڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي. نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو لانواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې. یو نو لانواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه وینم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پیژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار افغانستان باندې د امریکای په مقابل کې د سیاغه افغانستان بل کوم ګاونډی د پاکستان سیاغه د امریکای د پاره په درد دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ورور جوړی په خیر شپې ورځ په خیر جه خیر د نصیب سه. دغه د شوزو د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچ نړیوال زمر افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جو کې نو د افغانستان شوز ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم. ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونیش کېدلای. ولې د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي نو دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی. یو څه مشکل د مکتب بوی دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو دا پیغام دی هغو افغانانو ته چې دوی په خارج کې گزاره کوي هغو ته مې دا پیغام دی چې دوی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجیانو ته مثبت ښکاره کړي. داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنګ بد سي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دوی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دوی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه سي بس الکان رخصي او دعوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود راولاړیږي چې هغه د خپل هیواد سه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه خیر یاست.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدمه پرې وځه کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکراریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ته جو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ داسې افغانان دي چې یو بل سره جکم دی پسل لکم پلانو باندې جکم دی دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا جکم دی ورسره تلاوتونه کوي او بعد حالونه کوي او بیا پوسټ چې کوم دی بیا بل ورور ته ویږي یا بچی په چکړ وهي یا بد تنځه ورته کوي د غیسان په مخامه. نو که چېرته د غیسان بېرته راتو شي په غیسان باندې شروع را دا خو تا ښه کارونه کوي هغه چې کوم دی وایي چې یاره یا ما ته کالی داسې کړی هغه سې کړم. نو بیا بېرته بل ورور چې کوم دی راشي شي یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا پیدا کار به مت کړی. نو دا سی کارونه چې کوم دی افغانانو شروع کړی دي او یو بل سره جګړه جنگونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بیګونه احسان باندې کوي هغه احسان چې کوم شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ بیا د ده په مخامخ بل رور ولګېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي په سپړ وي چې داسې وي هغه بیرته راشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي مثلا کوم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دوست آزادۍ کوم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګور نه دي ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کا. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کېږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کېږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاري ولري.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 3 پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تمدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شکر نشته، ځینې نور عوامل چې دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د ورسوی کې سم تر سره کېدل د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته مرتیا لري چې دوی په پوهشي د ناروغي په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي دلایشی سکه پوهاوی خو نورمال هغه وی چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولاره یا د مساجدو لولاره دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته غو نول د کوم لار چي دي.
ما د پوهاوی په کوم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هواره ولای البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغیر مومي، نو به داسې ترتیب سر دا نه شي کېدی. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو ته بیا د دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولی شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم. دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدره کښوي ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره سویر نادره کده او د دیسو زلسوالې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 9 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 9 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 و 3 0 3 1 0 0 9 و 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 9 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې، د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید، هر چا ته ورور معلومات یې. ورور په کار چا دا معلومات راکړي، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 5 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 5 9 2 9 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی ریډیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. 12 کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولې سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولولم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 1 4 1 6 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانې هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک یې معلومات لري یا د یو چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 5 1 9 1 2 5 0. شمېره یو وار بیا وایم، 0 5 1 9 1 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله علي ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وسلیم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار یې ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري، نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ده ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځانه سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره، او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه، نو خدای دې خیر درته درکی. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 0 3 0 0 9 3، یو وار بیا 0 0 3 0 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.